د اسماني شندي په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه ولس چې منفي 15 اسمان شین په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه ولس چې منفي 15 اسماني شندي په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه ولس وي چې 0 اسماني شین اټکل شوی په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه ولس چې منفي 15 اسمان به ځای ځای ورځ وي په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه ولس چې 15 په هرات کې به اسمان من زید ایوریج بی د تودوخې لوړه درجه ولس چې 3 او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه ولس چې 3 اسمان شین اټکل شوی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په څپو کې خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلی و منی. د خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون له لارې دی او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی هغه هم په تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولېدای شي او څه پکار دي چې تر اوسه پورې په 14 کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، به کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن در جواب سوال آقای مراد؟
بله، زه یقینا په دې عقیده یم چې هلمند کې اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي او په ټوله اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که ښه ولسوالان په خپل ځای پاتې سي که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګه قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند لپاره یو اساسي مبارزه په کار ده چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ ول، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاق او د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن په چیرو څوارلس کالو کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپله انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپله همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تا ته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سره لاس واخه، پیسې دې را واخه، په صنعتي بخش کې مصرف کړه، سرمایه ګذاري وکړه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي د هغو سره به راجلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروفه سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر شته چې په هلمند کې دې د امن لمن وغوړېږي او امن دې راسي او رام نسی حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله اعظمي صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د ما مخکې ویل چې تلیفون په لیکه کې اخلو. اعظمي صاحب، زما سوال تاسو نه دا دی چې پښتنه مې دا ده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتانوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانیې عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل نو د برتانیې د دفاع وزیر په ډېر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابي او یو پرمختګ ترلاسه کړی او په ډېر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسني وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه مادو تولید په مرکز باندې هماغه شان چې بدل شوی و بدل دی، ناامني پکې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسې دخیل ګڼئ؟
ډیر مننه. داسې دی د 2014 کال په دسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو د پټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړل، په دې کې شک نشته، مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسو د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په نامنی باندې روان دی او طالبان ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرا د غلطه ثابتېږي چون چې جنگ شفت شوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې څخه دا غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم کنوینس یم کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیرې قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه شي راتللی چې په جنګي ماموریت د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دی بیا راتازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند نامنه کې، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتې دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندهار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغځېږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې، او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دی هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برتانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو، مګر ناکامي هم خپل دلایل لري. دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ضعف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې بس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاسوال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع ته لنږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حمله، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین ته نه تولیدېږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې، اوس خو تاسو په هلمند کې نه یاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه گی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې په هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه وه چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز د خوا، هم د هلمند د خلکو د خوا. چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسې سبا لکه کندوز غوندې سکوت شوی یو، بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو، قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې پر کړي دي، جنګېږي، د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جگرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مصلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ورنه کړل سي چې لاس ووهي. ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي او خلک په جدي ډول د مصلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی. عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هر واقعه چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مصلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الوسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکارۍ او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي را پکړه. اوس په کاپیسا کې هېڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي او د مرکز د خوا دوامداره حمایه شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما؟ شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 45 سال است که جنجال داره، امریکا خود در هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال است 30 سال 40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقفگیری ملی دارن در قبال مسائل. و مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن. در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان واقعا قابل دینی، سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردیم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمیکنین، شما هستین که امروز ده هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کس سزا دادن میتونین، دوزه که گیر کنین پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمی کنن. اگر قصر قتل کنن مردم ها میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین. شما چی فکر میکنید؟ شما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنید. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستش هم قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو، مردم خود، مطبوعات خود، صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کرد، دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نفلم جور میکنه نه دیگه جور میکنن صاحب. از این قبیل مسائل صاحب چی باشه پیشنهاد شما چی است؟ این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که تمام روز گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاده دیگه های خود صاحب. چی میگین؟
ډیره مننه. دا سیدې د کچیر زاول د هلمند په باره کې چوند باست هلمند په باره کې ودې په باره کې زه یو پیشنهاد وکم، هغه دای موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاک برارو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غس پینې کې پیسې سپینې کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې زه فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی د سي د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کښته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخه شکوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خیر واخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترینه تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چډیر ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپل بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه گزاران چې دی هغه دې ته آماده دي چې تر څو کولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او د دغه څخه خلک فائدہ اخلي او د هغه لپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانوني سی، باید دولت دغه وکي او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان یې راځي دغه ته پونتونونو ته، دولسم نو وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته بیل دی چې ولاړ شي په نشه یي موادو باندې اخته شي، که نشه یي موادو باندې روش شو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې دغه کیږي جذبیږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ ارڅه په
طالبانو ته. مشکل بل عظمی سه پسان با شما موقع میتی همین یک شنونده ما از هلمند تمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شد و مصرف دانشا شد، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه
تبریه.
اوه مهربانی سه
پشتون صاحب کنیه وچه ولیو تک پروی که دی باز پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه ده اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکټانو کلانو دربې دا باره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي وس په یوه ټاکله کښې موږ شیطان لاړله په یوه پوسته کښې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاک دا ورېږه کوي دا موږ یوه ټاکه پوشتیله کړي ده.
وروره کوم ځینه تاسو تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل که چېرته افغان ځواکونه جنګ وکړي نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د دیو سره نه کېږي دا د خدای پاک پوځ دی د دیو سره نه کېږي دا ګرد
ډېره زیاته مننه.
خودش عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن. آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم؟
بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېرم زما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خواران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر رقم دی، قومونه هم د هغو پر رقم دي، رنګونه هم د هغو پر رقم دي او د حکومت پر طرف ښه جنګېږي او دوی خواران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما رده په خبر اصلا سر نه سخلاص که د طالب پر طرف یې نو بیا رده شکایت چې چې دی نقطه بی د موږ د طالب په خلاف خبرې کوو موږ د حکومت په طرف کې یو او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح ته راسئ زما ورور سه وطن در سره جوړ کړه زما د ورګلوي پر لار لاړ سه که ته ورور سې زما سره ملګری سې امریکایي په دواړو پسې اخیستی سو بین المللي جامعه په دواړو پسې اخیستی سو هغوی نور ضرورت نه لري چې زما استا په ملک کښېني چې ما او تا سره جوړ
شوهمدغه
طالبان دي چې د طالب د امریکایانو د بین المللي جامعې وخت روږدوي
مننه پښتون صاحب یو بل اورېدونکی هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي راډیو ده
بله السلام علیکم تاسو ته سلامونه تاسو ته پرتیسه تاسو ټول من منوتا او ټول هغه جنگ د پلو منوالو ته د زمين د من تاسو
ته اجي صاحب خدای دروال مهرباني
نو انده وسه تاسو کوه خبرې مې ټولې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا د طالبانو طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو څنګه بلل ما په خبرې باندې تفصیل وکړي چې د ایلمن په اراکین او د ایلمن په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی د نفسه تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د ایلمن په حصه کې خپروي هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي دا خبره نه اورېدل کېږي او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي زموږ د ایلمن په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی زموږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېره مېړانه سره څرګندنه سره جنګ کوي اما زموږ د پوستې نه اکمالېږي زموږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې اوس ساعته په دېرش مرمیو کې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي چې زه زخمي یوازې پاتې کېږي ساعت دی په شهادت رسېږي نو د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره اجي صاحب حتمنه ساسي پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو دا او جو تاسو منو ته سلامونه علیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهرباني عبد الواحد اوروره مهرباني وکړئ
مخکې اول کې د تاجر نلمرو په خلکو بې بیکاري او په کوکنارو قاچاق خبرې وکړې دا د قاچاق او د کوکنارو ورکېدل د حکومت لپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي
بلې
زموږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي لپاره کارونه کارو د پیدا کولو لپاره مخکې د کار بهم په ورځ کې د کار پیدا کول اسانه دي د غنمو د بزګرانو لپاره چې غنم چې کې مال دې سو روپۍ کې هیڅوک بل کوکنارو کړي نه به بعد بیان نه بیکاري ټول خلک په کارو باندې مصروف دي قیمت د څه وخت دې د اردار خرج کړي د هلمند دپاره د ګمراه دپاره د لوګر دپاره د کندوز دپاره د ولایت دپاره په ګټه د خلک کار کېږي او بېرته د لږ ارزانه دا په سانسوري کې دا په کوکنارو په دې شان د پیسې مصرفي او بس پیسې د دې په ګران دا وایي چې بیچاره دي
ډېره زیاته مننه عبدالواحد اورو مننه ډېره زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم واورېدلې او په دې کې یوه پښتنه چې هغه په دې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطحه نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنیت قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنیت قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنیت قومندان ته والی ته رپورټ وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره کچیر ته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوی او بل خبره پښتون صاحب چې پاغي کستاسي تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شاندي چې یو رقم خبره کوي بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرف داری خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیره لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص
په خصوصا په امنیتی سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه. که څه هم شاید دا خبره به زما د باج سایمن سبانو چې زما خبره اوس اوري خوند به ور نه کړي، لیکن ای تعصب کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزیر دفاع سره هم شریکه کړله، څو ځلې مو خپله دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردګ صاحب ته دغه د په شپو کې دا موضوع تاسو کوشش وکړئ چې دغه جنګي سایمن سبان چې په لیرو پرتو ناامنه منطقو ته تاسو استوئ، تاسو د ژبې په نظر کې نیولو د قومونو د بلدیدو په نظر کې نیولو سره خلک واستوئ. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند ته استي، هغه بدبخت چې ولاړ ته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهیږي نه. هغه د یو څه وایي، هغه بل څه وایي، عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چام پسې کې هغه په اوبو کډه سي چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو. ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقی بالکل دی وکی، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سایمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته، او یا د بدخشان سایمن سب راسته کندهار ته. پرېږدئ چې دا سایمن سبان په خپله منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي، په حقیقت کې تاسو وګورئ موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان، دوه ستوري جنرالان، قسمونه درته اخم چې خلک نارې وي موږ چې راپور نه راځي چې وایي د جنگ د میدان څخه غستله و جنگ نه ازیدله. یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخی، دا بې معنا دي، امکانونه ځین واخی. دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري. په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصل دي، یو د علم تجربه ده، بلې د وظیفې تجربه ده. د په وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دی. نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي دا د تصفیه کې سم جنرالان دي، لمره کې او دوه جنرالان د ضرورت نه لرو. اصلي دا ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي. هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي چې زه جر جنرال سم. حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي. جنرال په پښتو فارسي نشته کولای نه سي او دی غواړي چې جنرال سي. اکثر مستعجل دي، اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي، په سختګي ډیګري باندې کیږي. ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو. دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ دي خدای لپاره. د دې باید چاره وسی. او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاق پیسې کوم پیشنهاد معقول دي، زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات شاګه د خلکو سره په بزګرو سره په ګران قیمت وکړل سي او حکومت یې بیت په ارزانه ورکړي. لیکن موږ درې به تر تره وړاندې کړل که دغه قاچاق بران چې و تسکی په هلمند، کندهار، بدخشان، مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي، دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا و تسکی چې سرمایه در 1500 میلیون ډالر زیاته ده، دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي، یا په ایران کې ساتي، یا د خپل دوستانو په نامه کړی دي، په جهان کې پټ کړی دي. دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی چول سي، دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي، دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي، په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې، په یو صنعتي کمپنی باندې کمپنی راوباسې، ستا په پیسو موږ ته په آینده کې قاچاق ونه کړې. دا بهترینه لار ده. هم جنګ ورکړي، نن د جنګ په میدان کې قاچاقبر جنګ تشویق کوي، ولله قاچاقبر یې کوي، په قرآن قاچاقبر یې تشویق کوي. ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې، زه جنګ ولې پرېږدم؟ دی مجبور دي طالب تشویق کوي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. که د حل د لارو په اړه باندې وغږېږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي، لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلي چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي؟
مراد صاحب، داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار، ننګرهار، په بلخ، دا ټولو ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دي. اولته دغه زورواکي ډیر قوي دي. زه به تاسو ته مثال درکړم. اوس په ننګرهار کې د دغسې مشرانو نه بغیر والي څه کولای سی والی د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی ډېر خود مختاری لري دا یو په میراث پاته شوی شی دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002-2003 کې ډېر کوشنی خلک سول بیرته ډېر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاته دی یو ډېر بد میراث را پاته دی چې دوی دومره تکوي سول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند ګرځي او هغه والی کې د دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي دا په ټولو غټو ولایتونو کې چې حالت دغه خلک شتون لري دا مشکل ډېر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نوش پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډېر کوي وي بیا دغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته چې دغه د استا په خوښه باندې درستوم نو امنیت هم درڅخه غواړم کچېری دولت د اغي پر وړاندې باندې جدي ګام نه شخصلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو تاسو نه وګورئ طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دی نه یوازې زموږ دشمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري او بل یو شی زه د تاسو ته وایم اکثره دا ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی دا پیښه خو حتما یو ډېر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي دا داسې نه دی چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی په دې باندې خبر دی مګر پرواکټیو د هغې نه مخکې چې دا حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نه سي نیولی دا د محلي ادارې ضعف دی نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن 80 سالگی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم و عراقا را گرفته او را تبریک میگه در حال که امپراتوری ژاپن در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است یک کد رهبر است و یک کد بربکی است و یک کد قماندان هر کس که چهار تا کلاشنکوف داره یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا در دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه دیگه از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگه دیگران نریم پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که درد د زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدی ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خوامی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی باید سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید هلمند سره جدي کومک وسی د اوس په لنډمهاله وخت کې اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سری قوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې را ایجاد او ملکی بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد شي د فساد مخه ونیول شي باید د خلکو دغه اکثره د هلمند زخپلم د هلمند یم اکثر د هلمند ځوانان د ډېره مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېره مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې ښکېل شوي دي. کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي. رهبر چې خپله ځان ته شخصیت ورنه کړي، خلک یې هغه نه شي زغملی. په دې خاطر باندې ستا خبره ډېره موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په 1950 کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي، قوت یې تر 2 کلو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وشي. هلمند ډېر ښه کادرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس درته ویلی شم مثالونه. فرضاً یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و. ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قومندان دی. یا فرضاً د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تېر شوی. فرضاً نبی جان ملا خیل یا د اوس سر جنگ. مهمه دا ده چې دی دته موقع برابره سي د کار، د ده سره کومک وسي، دی ودې ته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کړي چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکړم.
بله، ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب، یوه پوښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی جرګې ته راجع کیږي. ډېر مسایل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده، اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی، د افغانستان تقنینی قوت دی، یعنی هغه ځواک دی. کله چې خپله د ولسی جرګې د سیاسي، قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلی، لیکن په دغسې مسایلو کې، د افغانستان په ملي مسایلو کې، ولې دوی ملي دریځ نه غوره کوي؟ یعنی که په حکومت، که په چارواکو، که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي، که په دې باندې د پارلمان د افغانستان، د ولسي جرګې د افغانستان فشار وي، هم به د مطبوعاتو فشار پې وي او هم به پې د ولس فشار وي، ځکه تاسې د ولس استازی یاست. ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي؟
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم، په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کښې نارې ویل دي، غلبلې.
اما وبخې پښتون صاحب، اکثره وختې نارې او اکثره وختې مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي. دا هغې سیاستوال پورې، هغې پخواني ولسمشر پورې تړلي، څوک اوسني ولسمشر پورې تړلي، اکثره دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات جدي دي.
راځم دغه ستاسو سوال ته راځم. زه پوهېږم تاسو څه وایاست، اخر به هغه اصلي متن به هم درته وایم. په مجموع کښې چې که هلمند کې واقعات پېښ شوي دي، یا په کندوز کې پېښ شوي دي، یا په نورو ولایتو کې پېښ شوي دي، همدغه وکیلان دي لږ یا ډېر نارې اوس هم دوی وایي. لیکن ستاسو خبره صحیح ده، هغسې لکه شاهد عبید چې باید دوی نارې ووایي، هغه ډېر نور دلایل او ستونزې لري. مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوو ډاکټر صاحبانو په حکومت کې، یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو وو، تر بیرې وو، او در سلیقوي روابطو لاندې ږغ نه سوی پورته کولی چې بیا حکومت راڅه خوا به دې کېږي. یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسي وتلی. یو تعداد کسان شخصي ګټې لري.
دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده، میریم سال نو است. ای قدر مشکلات گپاره و مردم گفته میریم، مردم جگرخون جگرخونتر میسازیم. از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلیم، از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین. او ایست که
بگوین
یک نفر خانه، یک نفر به دیدن دوست خود رفته، اونو دیدن که مردم شدن سه سر دسترخان سر نان هستن. این نفر رو گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخو. گفته والا ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم. خب اینه که اصرار کرده، گفتن خیر صاحب، ما خیلی یک لقمه میگیریم. حالی که ششته سیب لقمه را گفته ای کل نان خلاص کده به این نفرایش نان نمانده. واز برزی صاحب خانه گفته او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیع کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن. حالی سیب این ناره های شما را سیب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین. برزی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میده که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین و حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده. مگم در عمل هیچ چیز نمیشه سیب 14 سال است سیب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه سیب.
نظر سرده این موضوع ده این موضوع ما 100% موافق نیستم. شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته، ناراها صورت گرفته، چیخ صورت گرفته، اتهاما صورت گرفته، یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه. لیکن مصیبتی هستن، یکی ده دوری گذشته که کرزی سرسر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن. لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد. آلی بازی حکومت هم از تا از تا از او یاد گرفت. اون آلی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی این مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشن عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشن که اونا را از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه یک تعدادش که چیخ میزنه او را سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود را جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاثیر داده او نظر صاحب دواره د چغه و د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ول تاسین مطرح کوي. یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانځي صاحب سرپرست ده د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده. د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبد الله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی. دغه موضوع نن څومره جدید استاسې په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري. صرف زه درغلی چې موږ په خبر یو شورا خو دا سړی رد کړي اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو. وزیر دفاع خو سرپرست موږ رایه نه دور کړې. جمهور رئیس موږ سزا کوای نسو نه وای چې جواب تر غوښتلی سو. کومې ناری چې په یا که موږ اورو تاسې اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي وکیلان یې کوي چې سرپرست 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 د بلې خوا څخه د چکه مشکل موږ ته وړاندې کړی دي په اصطلاح د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویلي دي. دوی وایي چې موږ وتستي د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او داسې وانه متکی چې پردې کار روان دي او وتستي مختلف اوازې اورو چې ستانکزی صاحب ځي او پلانکي مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی ځي او پلانکي ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډي کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد اساستا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوی. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوین صاحب. آقای فایق بخیالم که در تلفن نیست همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای سربابی تلفنی تماس تیمشی عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او در پشتون صاحب ندوارن زما مشترک پختنه ده. کله چی در افغانستان پر نور سیمو که هدفم در طول سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده. نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کېدې چې څه ډول امنیت تامین شي هلته دا خبره هم کېده چې د دې جګړې له امله ځپل شوو خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنې د هلمند دغه د لکونو نفوس دا د هلمند بېوزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بند دي. د دې ترڅنګ چې امنیې قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي. هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري اوبه نه لري زخمیان دي د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطحه پورته شي.
ډیر زیات مګر متاسفانه پدې کې دوه ډلې ز ګرام ګړم یو خدا د هلمند مدني فعالان دي چې د دې پر عقل باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی هغه د دې دغه نه کوي د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا ته راوباسي او دوم پکې کې د میډیا دی تاسو وګورئ د افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو نه زه خپله ورته ګورم په یوه سترګو ورته ګورم مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ دردو که په هلمند کې دی ټوله درد دی مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته مور
ما یو خبره ده عظیمي صاحب اوبخی یو موضوع ده آفرین دی وي د کندوز خلک د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه
بله زه بالکل موافق یم خو دا مې اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا په راډیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي مګر نن خپل آواز نشي راپورته کولی کوم کله چې زه د هغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه وداشه دی افغانستان د ټولو ګډ کور دی نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې او بل دا دی چې یو مشکل دا دی چې تاسو د میډیا څخه هم دی مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ د هلمند په ټولو اکثره ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي نو د دوی دغه محلي خلکو آواز هم خپ سوی دی نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرام ګڼمه او د دې دپاره باید په ګډه کار وشي
پښتون صاحب ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کېږي
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمایندګي کوي هغوی ګرام بولم متاسفانه هغوی په خپلو داخلي مابیني جنګو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل د کومندان ملګری دي بل د چا ملګری دي په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو کندوز تقریبا تر ډیره ځایه سر له ټول ولایتو او جنګ هم سر له ټولو فقط مرکز وو او آرچی وو او د آرچی شاوه د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی اول هلمند پنځه چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري ګرش کې یو جنجال دی زمبولی بل جنجال دی مارجا بل جنجال دی مساکلا نوزاد ناریسرا چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټولو کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي والله که پرسیږي چې کم یو کم داته زرسیږي وکړي زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان بین ملي جامعه خصوصا د شورا امنیت خلک د ملل متحد ارګانونه خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنګین کې دي څه په مرجع کې دي څه په چانجر کې دي څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپله خوښه راووځي د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحه کښې فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي ځکه که اوس حکومت سنګین ته ورسي او په سنګین کې جنگ روان دی پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکوي خپله د دوی ژوند ته خطر کې دی نو بهتره ده چې هغو خلکو ته وویل شي چې تاسو د خپلو جوړو خلکو په توسط ناجوړې راوباسئ او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودوی ته ورسېږي
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب
بله خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه آقای تواب و غرزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شدیم که تلفونایشان وصل شود از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت تا برنامه آینده خدا حافظ
نیر زیاد تمانه ندخلی با من
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن دورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن دور شاہ سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن